شوی دی. د زهرو کاروان په پروګرام کې به دا هم واوري چې د کوکنارو بی سږ کال په افغانستان کې زیات شوی دی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د امریکا استاسو جرګې پرون سیشن بیا خلایحه تصویب کړه چې لمخې طالبان زده د نقدو پیسو لیست بندې شي. د استاسو جرګې خړی او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د ټکس پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړې نه شي. بورچټ چې د دغه لایحې نوښتې کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. البته د دې لایحې تصویب د سنا تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د ښځو لګړون پرته د سولې، امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغې دا خبره پرون سه شنبه د جون 15مه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې یادونه کړې. د جون 14مه په ډیپلوماسۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کې د شلوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي. جوناتان ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلې او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پات شوی، فرانس پرس خبرې راژانس ته ویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د مات یا بریا سابقه نه لري. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5:30 بجو سره مخامخ شي. ناتو نن چهارشنبه مارک روټی چې د هالند سرداعظم څخه لري کیږي د خپل نوي سرمنشي په توګه نومولای دی. د روټی د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناتو د دوه دیرش غړو هیوادو د سفیرانو په غونډه کې وشو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سه کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
مکتے پہلے ترسی دل یو چبایت پس کرو تا د کوکنارو د تخمنا کول بدیل ورکل شي. د ملګرو ملتونو لن شي مواد سره د مبارزه ادارې لاري د بدیل مشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل پور کې بواوري شي طالبانو سه کال د افغانستان په څلور تر سو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
سکل د تریاکو بې ډیر لوړې شوې دي. همدې عمله خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمې چې اوبې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وچاکل.
د چینشې مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟ په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پرېږدي، کور ته روغ رمټ ستنېږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تتکوی شکر ده علاج دیوشو خچاخ سوره و سپین زبان در نجورشو مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو ترو والی برتر آغلی.
اوس پرونه په راپور پیل کو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په غ راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلی چې د طالبانو حکومت سخ کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ترڅنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی دی. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,150 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ دې پایلې ته رسیدلي یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 280 باغونه جوړ کړي. د 28 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,463 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه سبا د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ۱۹ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1303 کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولی سول چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1300 کال کې خپور سو ښوولې وه چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېرې.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګري ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږکال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې، نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس لمنځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کیږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کیږي، نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي، نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډېر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډېره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره د ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډېره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډېره ګرانه پرېوځي. له خپل ځانه او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي، نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان د پاره یو عار یا پیغور بولي، نو که دغه کس د اعتیاد تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخکې کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاست؟
آیا پوهیدل است چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متاسي وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظه د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه و تمرکز خراب سی، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامدار توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نسکتی. یعنی نشه یي مواد سی دی هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دی چی ثبتولای نسی په حافظه کې، هغه یې علت د توجه و تمرکز خرابوالی.
ایا په هیدلاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشه یي موادو معتاد وي، خو څه وخت وروسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته کور ته روغ رمټ ستنېږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډېر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه دا، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا، یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو به نه؟
او به ګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه، څه خبره ده؟ پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډار پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم. او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړي.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره، اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم، که نه؟ او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم، ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شول. ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالی پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګری مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم. و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی، تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه ده، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله.
او تا بیرته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک سره جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بیرته به په نشو اخته شي، او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بیرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په اور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو تاړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے.
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدل تسکے بے. شکر دے علاج دیوشو، خچاخ سورا اس پینز باندر نا جوشو. مو خواست هم دا دستری خوب پتند که نخیدیو تو والی برت راغلی.
هو ازی خورشتی هم چی جور شوم.
نو چی جور شی بیاته کهوی چی دی مردار لکتی تا برت راغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چی سره پا که ازت ولری او آرام ای، خو چی ازت دینه او سوک باور ندر بانده که ای، نو دا کورم سره تا سور تا نور شید.
ولی با کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې، تو خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرته دې چټل ځای ته راغلی.
ای های دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیاد پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ هیک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.